درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان ما دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سلام ستړي مشه، د مهمو خبرونو سره ټکی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. او په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دې ټولنې د استازولۍ دفتر نن په یوه اعلامیه کې لیکلي دا 2.9 میلیونه یورو مرسته د پورونو د کمیدو په هدف شوې، څو د پایداره پرمختګ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لاسنیوی وشي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د شارژ دفیر ارنود پاولز په حواله راغلي نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید-19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي کووید-19 د نړۍ ګڼ هیوادونه چې افغانستان هم پکې شامل دی پوروړي کړي دي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي سره له دې چې افغانستان ډېر پوروړی نه دی، خو د کورونا له امله مخ په ځوړ عواید د زیانمنتیا کچه پورته وړې ده. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې همداراز د هغو 1.3 میلیون یورو مرستې یادونه هم شوې چې د دې ټولنې لخوا د کورونا وبا د اقتصادي زیانونو د کنټرول لپاره افغانستان ته ورکړل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلي ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغان سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی دی. تمه ده چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو تېره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکړخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي په نښته کې 2 افغان سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې د نن ماسپښین په 2:30 بجو د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالک وي او د دې موافقې د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرونو ویل متحده ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه له دې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري، ځکه د په وینا دا بحثونه به ډېر لانجمن وي. د ایران حکومت ویاند علي ربیعي بیا تازه رسنیو ته ویلي د یادې غونډې په اړه نه خوشبینه نه بدبینه دی، خو دا ډاډ لري چې په سمه لار روان دي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېدل، خو په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اړخیز ډول له دې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د الکسی ناوالنی د اړینې درملنې غوښتنه کړې. دا وروسته له هغه چې ناوالنی دوشنبه خبر ورکړ په زندان کې سخت ټوخی او تبې نیولی. د تازه راپورونو له مخې ناوالنی د زندان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوی. د روسیې د ډاکټرانو د ټولنې مرستیال سرګی ریابکوف د آزادې اروپا کرنټایم ټلویزیون ته وویل د زندان ډاکټران لازم وسایل او تجهیزات په واک کې نه لري. الکسی ناوالنی بیا په خپل انسټاګرام لیکلي سره له دې چې تبه یې زیاته ده او 38 درجو ته رسیږي، خو خپل غذایي احتساب به جاري ساتي. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت سرسخته منتقد او سیاسي مخالف دی چې د جنوري په لومړیو کې له جرمني تر بیرته راستنېدو په موسکو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د جرمني ته د درملنې لپاره په کومه حالت کې انتقال شوی و. د راپورونو په اساس دی په نوویچوک زهري ګازو مسموم کړی شوی و. او یوی انګلیسي خزی د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولی دي. نه دېرش کلنې ریبیکا رابرټس پر انستاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې وراړولی. هغې ویلي د حاملګۍ په دوو لومړیو معاینو کې یو ماشوم ښکارېده، خو په دولسمه اونۍ کې ورته وویل شول چې دوه ماشومان لري.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مضایفې یا دوه وری حاملګۍ په اړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مضایفه حاملګۍ هغه حالت ته وایي چې یوه ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مضایفه حاملګۍ په ژویو کې کله ناکله رامنځته کېږي، خو په انسانانو کې ډېره نادره ده. ریبیکا هره ورځ د خپلو دوو ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انسټاګرام خپروي او وایي دواړه یې کاملا روغ او جوړ دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د سولې د مسودې د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پرګډې مسودې نن خبري کوي.
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
د غزنی اوسیدونکو وایي
غزنی په ډېر بد حالت کې د سیاغې نو ولسوالۍ سکتې شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي.
په لغمان کې هم خلک له نامنیو شکایت کوي.
د لیشنګ ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اتا پرازغانه پورې او علیګار ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي.
او نن د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ په وی پانه کې د ازادي رادیو مطالب لوستل هم شئ. افغان چارواکو او سیاسيونو نن په جمهوریت ریاست کې د سولې د نقشې یا طرحې په اړه غونډه وکړه. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي افغان ولسمشر د سولې لارې نقشه د غونډې ګډونوالو ته په واضح ډول تشریح کړې چې جزئیات به ژر د رسنوی ته ورسیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم د سولې لپاره د واحد طرحې د جوړېدو په تړاو د ناستو د دوام خبره کړې ده. دا ناستې داسې مهال کیږي چې ترکیه به روانه میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې مهمې غونډې کوربنه وي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی نن په ارګ په یوه غونډه کې د سولې د نقشې لار روښانه تشریح کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فاطمه مورچل نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ناسې جزئیات په ډیرو شر د رسنیو له لارې خبر شي.
بلې، هو رئیس جمهور مشر نن ارګ ناسه تر سره سو. په دې ناسته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړه چې د برنامه ثبت شکل درلود او انشاءالله سبا پورې به دا برنامه نشي ته وسپارل شي.
که څه هم اغلی مورچل د ناسې د ګډونوالو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په جمهوري ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نننۍ ناسته کې د مصالحې عالي شورا مشرتابه غړو د سولې وزارت چارواکو او یو شمېر سیاسيونو ګډون درلود. له دې سره هم مهاله د مصالحې عالي شورا هم د ترکیې غونډې ته د یوې واحدې طرحې د جوړېدو په اړه د ناستو د دوام خبره کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه ناستې دوام لري او هیله شته چې مثبته پایله ورکړي. ښاغلی خوزون تېره ورځ ویلي وو چې دوی د ولسمشر طرحه هم ترلاسه کړي. که څه هم د ترکیې ناستې د نیټې په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناسته به د اپریل په 14مه جوړه شي. د سولې اړوند هڅې داسې مهال زیاتې شوې چې کال وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یوه هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې به یې بهرني ځواکونه د روان کال ترمی میاشتې پورې له افغانستان نه وزي. خو اوس تازه سپینې ماڼۍ ویلي چې په ټاکل شوې نیټه د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه ستونزمن کار دی. د امریکا د جمهور رئیس ویان د جین ساکي بیګا ناوخته په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ولسمشر بایدن په دې اړه له خپلو متحدانو سره په مشورو بوخت دی. نوموړي ویلي ولسمشر بایدن غواړي په دې اړه له سلا مشورو وروسته سمه پریکړه وکړي او دا وخت اړتیا لري. اغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي، دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره وخت ونیسي.
نوموړی په ټینګار سره د یو خبریال په ځواب کې وایي، له دې وروسته چې څه پېښېږي تاسو خو پوهیږي چې جمهور رئیس بایدن غواړي وسمه پریکړه وکړي. طالبانو بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوهې د هوکړې په بشپړ تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته وایي که د دوهې هوکړه لیک په بشپړ ډول پلی نه شي، مسؤلیت به د مقابل لوري په غاړه وي. د یادونې ده چې د دوهې د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو په امریکایانو او امریکایانو په طالبانو خپل بریدونه ودرول، خو له افغان ځواکونو سره جګړه لا هم روانه او د افغان امنیتي بنسټونو په خبره چې تیزه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه شي، په دغه ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاسته ولویشي. دوی له مرکزي حکومت د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نور حال له سیمې څخه.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د چنګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ یا موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په رنګ به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي، په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامراني وایي په غزنی کې د سمیا په سرلنۍ یو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسرې په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده. سیاغې نو ولسوالۍ سکت شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر درې کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای، ځکه درې کیلومتره بعد طالبان په غو ساحو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوي ټاکل شوي امنیه قمندان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نه سو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو په رنګ سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیری سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغوی بریدونه ناکام کړو.
دی کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غونډه سکل به هم یې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوه میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلنی عملیاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولسته مکمل داد ورکو. سکل به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې په څیر روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نه سي یا اوربند ته لار هواره نه سي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به پر وړاندې عملیات لسره پیل کړي.
د غزنی په شان د لغمان ځینې اوسیدونکي هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی وایي سلګونه بهرني اتباع د لغمان په لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنګیږي چې له امله یې د سیمې خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. له هغه سیمې دا راپور.
د لغمان اوسیدونکی جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا ناامنۍ زیاتې شوې او وسلوال د مرکز مهترلام په 2 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي.
د لیسنګ ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اته پرازغانه پورې او علیګار ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر ناامنه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري. خځې مې میدان جنگ ته ځي او د دوی نارینګان هم او پیسې هم ډالرې دي. موږ دغه کم مسؤلونه چارو واکه د لغمان کې دی دینه غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړي. اته د لغمان علي خیل خور کې د طالب چکپنه چي خو د امنیتي وضعیت د لغمان ډیر اندېښنې ورده او ډیر ملتونه ډیر خپه دي او نسو آرام ګرځیدل شي نسو دیقانی کول شي.
جمعه خان وایي ک د لغمان امنیت ته پاملرنه ونی شي او د حکومت لخوا جدي اقدامات تر سره نشینو ننګونی بزیات یو خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د لغمان د الینګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنۍ لامله په دغه ولسوالۍ کې کورنۍ له ګڼو مینو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د الینګار او د لغمان په نورو ولسوالیو کې نظامی عملیات وکړي او لغمان او د دغه ولایت اوسیدونکي له نامنۍ وژغوري.
مجبور دی چې ته کټه شوې دي ډالر سره نه ته کټه بار کی.
د لغمان د نامنۍ او زیاتوالي لامله د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا و میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر دولتي او ملکي وګړو ته مرکشوب لا وخت ده. د لغمان په یو شمېر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله یې ژوند تریخ شوی دی او له افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځین ولسوالۍ او د یو شمیر سیمو د نامنۍ خبره مني خو وایي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرني اتباع شته دي دلته په لغمان کې. حتی د مخالفینو ترنګونه ورکوي خو په ډېرو لرو پرتو سیمو کې. البته ټول وسلوال طالبان سره اړیکې لري.
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره یې وېدا غني او ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول ادعاوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په لغمان کې د نامنیو له کبله ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه هم یو شمېر خلک کونړ ته په کډه کېدو مجبور شوي دي خو وایي چې چا ورسره مرسته نه ده کړې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکډه شوي کورنۍ وایي چې په خپلو سیمو کې د شته نامنیو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته راکډه شوي دي. ذبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د منډګل اوسیدونکی دی. وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډک کورونه پرېږدي او ناړۍ ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړۍ او د بلیکوټ او د دوکلان د تاسیسین په واسطه مهاجرین پکې پاتې شي. دا څه کله کې چې څوک چې پرون راځلې دې څوک پر څوک راځل چې اندا چې څنګه سره موږ نه تر څو مخه مو کړو دا چې خلک د څه پروت دی چې لالهان نه د نور څه څه څنګه زمون ته پوسټ کوي او نه د پونر به موږ ته پوسټ کوي. په کله دې څه کار کوي.
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیری وو. اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته ویل د وسلوالو طالبانو لویری کډه پر سره او کونړ تراغه هر څه تریپاتې شول د کډوالۍ لستونزو ډک ژوند ترې لار ورکه کړې ده نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزی راوړي ورته یې ځانونه رسولي او کومک یې ورسره کړی دی
چاغه د کام دیش ولسوالی دا کد نورستان ولایت نور ولسوالی دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر سی راکړه شو دی او هغه خپل رئیس د مهاجرون ریاست په خپل وخت سره راوړی دی ټول سر کومه کونه شو دی د نغد پیسو کومه خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد هغه مهاجرین چې په نړۍ ولسوالی کې پراته دي یاري شو نه دي منګتا دوی د ماغ مربوطه ولسوالی ته آریش کم چپاتی نه وی راوتی میش دوه میش کیږي دغه طریقه د خپل رئیس موږ تر مکتوبې د ولسوالی د تاریخ راوړی کی موږ په خپل وخت سره
د نورستان په کامدیش برګی مټال او نور سیمو کې د شته غواخونو او نامنې علامل په زرګونو کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړي شوې دي څوک د نورستان مرکز پارون تتللی څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته ځانونه رسوبلی چې د دوی په خبره ډیرې بې روزګار دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سولی او سپورت نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اروپایي ټولنې جګپوري چارواکي ترکیې ته ځي چې د دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې اړیکې ترمیم کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده لامل هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیې سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاسلیک شوې ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین به نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د انقرې لپاره د اقتصادي او ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو د لرید په اړه به خبرې وکړي. دا لیدنه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د غیر قانوني کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلونو اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکاریو د بیا پیل پر یوه پلان موافقه وکړه، خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوغان څومره پر خپلې هغې ژمنې عمل کوي چې تل وایي د دواړو خواوو په اړیکو کې به یوه نوې پاڼه واړوي. انقره پر بروکسل فشار راوسته چې هغه موافقه له سره نوي کړي چې له مخې اروپا ته له ترکیې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په بدل کې له انقره سره د میلیارډونو یورو مرستې ژمنه شوې ده. دواړه لوري یو بل دغه موافقې په سرغړونه تورنوي. ترکیه وایي اروپایي ټولنې ټولې هغه مالی مرستې نه دي ورسولې چې ژمنه یې کړې وه، خو بروکسل ټینګار کوي چې انقره دې هغه کډوال بیرته ومني چې دا ټولنه یې بیرته د هېواد ته استوي. اروپایي ټولنه دغه راز له ترکیې غواړي چې د لیبیا، سوریا او ناګورنه قرباغ د کړکیچونو په هواري کې خپل مثبت رول ولوبوي. بل د اختلاف مهم ټکی په مدیترانه سمندرګي کې د ترکیې لخوا د تیلو او ګازو د پلټنو پر هڅو څرخي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګازو د پلټنو پر سر د رامنځته شوي کړکیچ د کمولو هڅې ته دوام ورکړي که نه. د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغې لا زیات شو چې ترکیې تېره میاشت د مدیترانې په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم دعوا پرې لري د خپلو پلټنو د ملاتړ په هدف سیمې ته یوه جنګي بیړۍ واستوله.
<تص-> نن د اپریل شپږمه د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات مینوال لري د ځینو په باور د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول دي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ ګڼ دی خو ټول د یوې بریا لپاره چغې وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلی شو، له هرې سیمې راغلي نندارچیان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غواړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډیره پخوانۍ کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندارچیان په یو غږ د ژوندی دی افغانستان چغې وهي. دا سیالي خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنیو لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزیږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسی سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوښي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټولو ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ یې د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټولو ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړ او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بېلابېلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بېلګه وي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بېلابېلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو، سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو او همداشان د طویل سمه چې د نور لوبډلو لپاره هم خپل پلانونه چمتو کړي دي.
دی وایي د دې تر څنګ به په کور دننه په روان کال کې د سیالیو تر څنګ یو شمېر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ تر څنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش دی چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده. ورزش دی چې د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی. ورزش دی چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسېدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهور لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په روانه خبرونه کې نیمه نړۍ او د غوړی اچار پروګرامونه هم لرو، خو اوس چې څلور نیمه بجې دي، صفی الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د شارج دافیر ارنوټ پاولز په حواله راغلي نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید-19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغېزمنه تمامه شي. د ایران د مشهد ښار دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې، د راتلو او د اوربند د ټینګښت په ملاتړ غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه یو اعلامیه ورکړې. د اعلامیې له مخې د مشهد دغو دینی عالمانو د افغانستان د سولې، د ټینګښت او د وینې د تویدو د مخنیوي په هدف د سولې روانې خبرې او نړیوالې هڅې مهمې بللې او د جمهوریت په چوکاټ کې د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین لګېدلی. دا خبره د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر نن په خپل ټویټر کړی. په همدې حال کې د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پاکستان کې د اپریل تر شپږمې پورې نږدې 1 لک کسان په دې وبا اخته شوي. همداراز په تیرو 24 ساعتونو کې 303 کسان مړه شوي چې د ټولو مړو شمیر نږدې 1500 ته رسوي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې د نن د اروپا په وخت په 2:30 د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. د روسیې د ډاکترانو ټولنې د الکسی ناوالنی د اړینې درملنې غوښتنه کړې. ناوالنی دوشنبه سخت ټوخی او تبې نیولې وو او د زندان روغتون ته انتقال شوی دی.
د سپورت مینوالو لپاره هم خبرونه لرو.
میوان پاینده اختری د افغانستان د سکوهن بابا عزیز احمد اختری تر نوم لاندې د سکوهن جام سیالیو اتلولی خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي رئیس حافظ الله ولی رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ځوانانو، تنکی ځوانانو او لویانو د بوکسینګ په شپږم پړاو سیالیو کې چې 4 ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوی وي، د 15 کلبونو 100 لوبغاړو په کې ګډون کړی و نن پای ته ورسېدي. د ښاغلي رحیمی په خبره له دغو سیالیو هدف د مرحوم استاد اختری یا تازه کول دي. د یادولو ده چې هر کال د غسیالی د سکوهنې فدراسیون له لوري د عزیز احمد اختری جام تر نوم لاندې ترسره کیږي. په خوست ولایت کې د سولې جام تر عنوان لاندې د هاکی په لوبو کې نادرشاه کوټ لوبډلې اتلولي خپل کړه. افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غسیالی 2 اونۍ وړاندې په خوست کې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی